رسیت د مننه سید سمیع عباس دوستانو دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره په پوره وس او توان سره کار وکړي. د ولسي جرګې او شمیر غړي پر اوسنیو او پخوانیو چارواکو غږ کوي چې د افغانستان د ښېګڼې لپاره په خپلو کې یو موټی اوسي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: په فراه کې د کوچنیانو د ګزارن پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا یو قاضي د روسي د تبعید هغه څرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو باندې د حملې د مشري تور ور باندې لګېدلی دی. او ولسمشر اوباما د اسرائیلو صدراعظم ته ډاډ ورکړی چې د اسرائیلو د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. پوره خبرونه: د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه کې د کوچنیانو د پولیو یا ګزان پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزیر پرون سه شنبې فراه ته تللی و او هلته یې د کوچنیانو د فلج، د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. د فراه والي محمد اصف ننګ د کوچنیانو د ګزان پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. په فراه ښار کې د لومړنۍ روغتیا خدماتو یو کلینیک هم پرانیستل شو. امریکایي څېړونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د یوې باروړونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو څېړنو نتایج پرون سه شنبې څرګند کړل. دا باروړونکې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګره الوتې وه او دوبۍ ته یې مالونه لېږدول، خو تر پرواز څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. د امریکا د ملکي ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوي پرون وویل چې په الوتکه کې بار شوي پوځي موټر سم نه و تړل شوی. دوی ویلي چې په الوتکه کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی وو او د الوتکې هایدرولیکي سیستم یې ویجاړ کړی وو. په دې پیښه کې د الوتکې وو تنه عمله وژل شوی وو. او په ویرجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي څرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د یوې حملې د مشري تور ور باندې لګېدلی دی. دا سړی ایریک حمیدالدین نومیږي چې د روانې میاشتې جولای په 20مه به د لږ تر لږه 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضریږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري. امریکایي چارواکي وایي چې حمیدالدین د روسي وګړی دی چې د پخواني شوروي په پوځ کې افغانستان سنت تللی وو او بیا هلته پاتې شوی وو. دای په 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان پر سرحدي پولیسو تر حمله وروسته ونیول شو. قاضي هندریک هرسن پرون سه شنبه ویل چې حمیدالدین له خپل مدافع وکیل سره د خبرو کولو سرګنده غوښتنه نه ده کړې او نه د سیړونو پر مهال له خپل د حق څخه چې غلی پاتې شي کار اخیستی دی. دا هم سو نړیوال خبرونه: ولسمشر براک اوباما پرون سه شنبه د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او صدراعظم نتنیاهو پرون پر ټلیفون خبرې کړې دي. اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي. ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د ایران له ملاتړ او له هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی. خو د اسرائیل صدراعظم پرون له بیت المقدس په وینا کې ویل چې دا اټومي موافقه یو تاریخي تیروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئنه لار ورکوي. نتنیاهو ویل اسرائیل له ایران سره د موافقې ته پابندي نه لري ځکه چې ایران زموږ د لمنځه وړلو هڅې جاري ساتي او موږ به تل له ځانه دفاع کوو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن راتلونکي اونۍ اسرائیل ته ځي. ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکاریو لوړه کچه څرګندوي. دغه راز د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. باراک اوباما څو ساعته وروسته تر هغې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاست په ملاتړ یمني ځواکونو د ادن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثی یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنګټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي یې کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت منم. سیپراس پرون سه شنبې د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور شوی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې ورباندې کوي، د کار تقاوت او تکس مالی په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړې باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15مه وروستی مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو مشرانو ته د بحث لپاره ورشي. دا پلان 6 میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 5 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ درېیم پروګرام وي. د یونان صدر اعظم ویلي چې د سپما پلان باید عملی شي، ځکه مرسته ورسره کوي چې د یورو په زون کې پاتې شي. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې به ټینګ امنیت ساتي. په عین حال کې دیني علما وایي چې د اختر په شپو ورځو کې چې د الله تعالی لخوا خلکو ته د خوشحالۍ فرصت دی، هر ډول اعمال بد اعمال او وژنې حرام دي.
په دې ورځو کې چې د خدای د خوا نه اعلان دی، نه باید د یوې ډلې د خوا نه هغه چې هر طرف ته وي خلکو وژنه، د عامو انسانانو وژنه داسې بندوي.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان پر اوسني چارواکو د پخواني حکومت پر مسؤلانو غږ کوي چې د هیواد د ښېګڼې لپاره یو موټی اوسي.
دغه نظام سره ودرېږي او کومې ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوې چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاری 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي وایي د اختر په شپو ورځو کې به د ښه امنیت په خاطر د دوی ډیر منصوبین په وظیفو بوخت وي. د دې وزارتونو ویاندویانو د سه شنبې په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت سره په ګډه امنیتي پلان جوړ شوی چې د اختر نه یوه ورځ مخکې به امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې وي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان امنیتی بنسټونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې به د امنیت خاصه پاملرنه وشي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره یې ګډ امنیتي پلان جوړ کړی تر څو افغانان د مبارکې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. ښاغلی صدیقی وایي د دې پلان له مخې به استخباراتي منصوبین، ځانګړي ځواکونه، د عامه نظم پولیس، سرحدي ځواکونه او نور پولیس د اظهاراتو په حالت کې وي او د پولیسو ګزمې به ډېرې وي. د احتمالي تروریستي حملو مخنیوي په خاطر به د چټک غبرګون ټولې قطعې او د افغانستان نور امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. دوی به اختر ونه لمانځي او د کورنۍ تر څنګ به د اختر په شپو کې نه وي، بلکې د تیارسۍ په ډول به د هر ګواښ په وړاندې خپلې وظیفې اجرا کړي. په همدې ډول نوموړي له خلکو وغوښتل چې د امنیت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه سپموي او د ضرورت په وخت کې د خدماتو شمیرې 1900 ته زنګ ووهي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې لوی درسیز ټولو سرتیرو ته دنده سپارلي چې د خوشحاله اختر لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي او چاته د امنیت د خرابېدو اجازه ورنه کړي. د امنیتي بنسټونو دا چارواکي په داسې وخت کې د ډاډمن امنیت لپاره د فعالیت ژمنې کوي چې په تیرو څو کلونو کې افغانان د اختر په ورځو کې هم د خونړۍ پیښو شاهدان وو. د لوګر پخوانی والي ارسله جمال د اختر په ورځ په لوګر کې ووژل شو او په همدې توګه په ننګرهار، بغلان او فاریاب کې د اختر د لمانځه پر مهال انتحاري حملو لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي. بلخوا یو شمیر دیني عالمان وایي د اختر ورځو کې د سولې غږ اوچتول غوره عمل دی او باید ټولې خواوې د خلکو له ځورولو او وژلو څخه لاس واخلي. مولوي محمد ابراهیم بارکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د عبادت او رحمت ورځې دي او ښه دا ده چې په سوله کې تیر شي.
داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې الله انسانانو ته او خپلو بندګانو ته د خوش طبیعتۍ او د ازادۍ اعلان کوي. نو په دې ورځو کې چې د خدای د خوانه اعلان دی، نه باید د خلکو د خوانه یا د یوې ډلې د خوانه هغه چې هر طرف ته وي، باید د خلکو وژنه، د عامو انسانانو وژنه داسې بنده وي.
د افغانستان امنیتي بنسټونه ډېر کله د ځانګړو ورځو لپاره خاص تدابیر نیسي چې که خلک له یوې خوا د امنیتي منصوبینو دې کار ته خوشحاله وي، له بلې خوا وایي چې د امنیت په خاطر د ډېرو لارو بندښت او بیروبار یې ځوروي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د وسله والو طالبانو سره په وروستۍ ناسته کې په دې خبرې شوي چې د اختر په شپو ورځو کې به له تاوتریخوالي لاس اخلي، خو دا هغه څه دي چې رسمي سرچینو تایید کړي نه دي.
په ریپورت کې مو وریدل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات کوي. په عین حال کې دیني عالمان وایي چې په دې ورځو کې هر ډول وژنه او تروریستي اعمال او رانونکي چارې د اسلام د مبین دین خلاف عمل دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اوسمهالي او پخواني حکومت د غړو ترمنځ اختلافات د هیواد په تاوان ګڼي، وایي چې په کار د ټول له نظام سره همکاري وکړي. دوی وایي اوسمهال په افغانستان کې د جګړې اور تود دی، نو په کار ده چې د مخالفتونو پر ځای ټول په هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د اجرایي رئیس تر څرګندونو وروسته چې ګوندې د پخواني حکومت یو شمېر غړي د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پخواني او اوسمهالي حکومت غړي باید اختلافونه یوې غاړې او د هیواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آرین یون وایي د ټول ملت غوښتنه دا ده چې د پخواني او اوسني حکومت دواړو چارواکي له یو بل سره همکار اوسي او د هیواد د امن او هوساینې لپاره کار وکړي.
بهتره به دای کچیرې پخوانی خلک او اوسني خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي او کومې ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوې چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د ملي وحدت د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د اجرایي رئیس اشاره ظاهرا پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ده، خو دوی وایي چې ښاغلي کرزي کله هم د نظام ړنګېدل نه دي غوښتي. د ولسی جرګې غړی عارف الله رحمانی:
باور مې یاست کې
په دې باور لرم چې کله هم د ملي وحدت حکومت د ړنګولو په فکر کې نه دی، ځکه هغه پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت ړنګول له طالب او داعش پرته بل بدیل نه لري او د کرزي په شان د یو رهبر هیله نشي کېدی.
ګاردین ورځپاڼې په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې د یو شمېر بریدیزو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له میاشتو را په دې خوا د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دی. د ګاردین په دغه راپور کې راغلی چې کرزی غواړي د اوسمهالي حکومت په ړنګولو سره موقته اداره جوړه دی په سر کې وي او ځان د ملت بابا ونوموي. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین د اوسني حکومت د چارواکو خبرې تر یو ځایه سمې ګڼي، خو وایي دوی هم هڅه کوي چې په داشان خبرو سره خپله بې کفایتي پټه کړي.
یو څه خبرې چې د دې حکومت د چارواکو لخوا کېږي پر ځای دي، او زه فکر کوم چې د دوی د ګوتې اشاره د ښاغلي کرزي خواته ده. ځینې کسان شته چې شدید کار کوي او د اوسمهالي حکومت ستونزې لوی ښیي، خو له بله پلوه اوسمهاله چارواکي خپله پړه د نورو په غاړه غورځوي چې دا هم له مسؤلیت څخه تېښته ده.
کارپوهان وایي کله چې په افغانستان کې یو سیاسي ټیم بریالی کېږي نو پخوانی ټیم معمولا همکاري نه کوي او د خپل ځان د خو ښودلو لپاره جدي انتقادونه کوي. دوی وړاندیز کوي چې پخواني او اوسني چارواکي باید یو بل ته کنده ونه کړي، بلکې سره لاسونه ورکړي او په هیواد کې د سولې او هوساینې لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون کاګل ازادي راډیو اورئ. جنا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
فارن پالیسی خبرونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ورستیو مخامخ خبرو مسلې ته اشاره کړې او په مضمون کې لیکي افغان او پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې د اگست میاشتې په نیمایي کې به بیا سره ګوري او په افغانستان کې د شخړو راکمولو په مقصد د باور ایجادولو پر لارو چارو به بحث وکړي. خبرونه لیکي د اسلام آباد په خبرو کې دخیلو ډیپلوماتانو ویلي طالبان غواړي چې د مشرانو نمونې باید د امریکا او ملګرو ملتونو د ترورستانو لیست څخه لرې شي، بندیان د افغانستان او بهرنیو زندانونو څخه راخلاص شي او هر څومره ژر چې کېږي بهرني ځواکونه دي له افغانستان نه ووځي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په کار کې خپل سیاسي راتلونکي په داو کې کېښوده. جمهور رئیس غني چې د هیواد په داخل کې له ستر اقتصادي، سیاسي او د اساسي قانون له بحران سره لاس او ګریوان دی، په عین حال کې د طالبانو د اوړي د حملو سره هم مخامخ دی. خبرونه زیاتوي دا ټول شیان په داسې وخت کې یوځای شوي چې طالبان هم له بحراني حالت سره مخامخ دي. دې ډلې یو وخت ثابت واحد سیاسي او پوځي مشرتابه درلود، خو دا مهال پکې مخالفتونه پیدا شوي. د طالبانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتېدل دي چې د طالبانو مشرتابه یې تر پوښتنې لاندې راوسته او جنګیالي وژني. فارن پالیسی لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له 2001 کال راهیسې نه دی لیدل شوی او دې مسلې د طالبانو په لیکو کې جنګیالي او قومندانان په غوسه کړي، خو د اسلام آباد له خبرو وروسته افغان او پاکستاني چارواکو وویل چې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور د طالبانو هیئت موظف کړی او د خبرو صلاحیت ورکړ شوی دی. د خبرونې په باور د طالبانو لومړی کار باید دا وي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او خپل ټول ملاتړي قانع کړي چې خبرې باید ومني، د خپل تحریک په منځ کې د سولې لپاره ملاتړ راجلب کړي او د داعش د نفوذ مخه ونیسي. دا ځکه چې داعش غواړي د سولې خبرې سبوتاش کړي او هڅه کوي چې د طالبانو جګپوړي مشران ووژني. واشنگټن پوسټ ورسپارني د افغانستان په کورنیو جګړو کې د بې ځایه شوو افغانانو ستونزو ته کتنه کړې او لیکي د جګړو له امله په زرګونو افغانان په خپل وطن کې سرګردانه او د حرکت په حال کې دي. ورسپارنه لیکي په ټول افغانستان کې په لسګونو زر افغانان یو ځل بیا بې ځایه شوي او دا د تیرو کلونو کورنیو جګړو او د طالبانو د وخت مهاجرتونو وروسته یو ډیر غمجن حالت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د عملیاتو سرپرستې کاترین هاوارد ورسپارنې ته ویلي دا مهال په افغانستان کې بل ډول جګړه روانه ده. دا مهال تاسې وینئ چې په یو مخیز ډول یعنی له توپیر پرته د خلکو د ګڼې ګوڼې او استوګنې په سیمو د توپونو ډزې کېږي او قربانیان تر ډیره حده ښځې او کوچنیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې په 2014 کال کې له 100,000 زیات ملکیان مړه او ټپیان شوي او 1,80,000 خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا موافقه نوې لار بللې ده او د روسیې ولسمشر ویلی دی چې د موافقې تر اعلان وروسته نړیوالو د کرارۍ سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د موافقې ستاینه کړې. فرشته جلالزی او په دې اړه نور.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او له نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر براک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America must lead not just with our might.
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې موافقه اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونه سپموو چې د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو تاریخی تیروتنه بللې ده. نتنیاهو پرون د موافقې تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په ټلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي. نتنیاهو وویل چې موافقې ته هیڅ ډول پابندي نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوی وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
د دې موافقه لامل به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابته او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د شوې موافقې د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړه چې داسې موافقه شوې چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشحاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیات کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګېدو سره مهمه مرسته وکړي. ملګري ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقې په عملي کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د ځینو مهمو جګپوړو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 14 تروریستان وژلي دي. دوی وایي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي، خو د وشل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د هیواد جنګیالو توکو افغان پولیسو سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو پټنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د سیر شمې پر افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په الوړې نومي سیمه کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکو همداراز ادا کړی چې په وژل شو کې د وسلوالو ځینې مهم جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیانو چې د تیر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي ول، اوس هم دوام لري او پوځي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونه د مهال د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو ته د پرمختګ په حال کې دي. که څه هم پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو غرنیو سیمو ته غځولي، خو د دې تر څنګ پرې په دې وروستیو کې په دې سیمو کې بریدونه هم ډېر شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي دي. له بلې خوا د قبایلي چارو ځینې کارپوهان وایي چې شوال او د تاخیل د شمالي وزیرستان ستغې غرنۍ سیمې دي او ښایي په دې سیمه کې پوځ د تروریستانو له مقاومت سره مخ شي. وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
شوال او د تاخیل چې دي دا دوه تحصیله بالکل غریز دي او ځنګلات چې پکې خصوصاً شوال چې دا د دې په اتیا فیصد رقبه باندې ځنګلات دا دا مشکله سیمه ده. اپریشن په لحاظ که موږ په سټریټیجي لحاظ سره ورته وګورو، میرلی میران شاه خو میدانی سیمې دي، د تاخیل او شوال چې دي دې کې یو طرف ته خو د ژوند د چې کوم سهولیات دي دا د ښې نشته نشته برابر دي، لکه بجلی یا د تعلیم د صحت سړکونه پکې کم دي. بیا چې کله په میرلی میران شاه کې اپریشن شروع شو نو چې کم خلکو خلاف اپریشن لګیا و دا خلک چې دي دا بیا ظاهره خبره ده چې دې سیمې ته ځکه لاړل چې دا د افغانستان سره لګېدلې سیمې دي، دلته د مزاحمت اوس هم امکان ډېر زیات.
په عین حال کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور کې یوې پوځي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې به د وروستي ترهګر تر وژنې پورې پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي همداراز پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې به دغه عملیات د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځوي. پوځ ادا کوي چې په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې میشت رویش سو زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي، خو د هغوی د هویت په اړه لکره معلومات نه دي ورکړي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیله دا سره سم سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېده چې له امله یې تر اوسه خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځ د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
لا مخدره مواد سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره مواد د روغ دو 50% بیرته د مواد د مخه کوي. دا سروې د وزارت لخوا د برتانی په مالی مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. د امریکایي وزارت وی هر کال د زرګونو روغ دو درمل نه کوي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
بیکاری له بیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدرو موادو ترلاسه کېدل هغه لاملونه دي چې د مخدرو موادو روغ دي له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوې سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدرو موادو د روغ د شمیر کم کړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبه په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق مؤثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له مؤثر او پلی کول او د دې مطالعه لپاره په اساس کولی شو چې د مخدره موادو د روغ دو شمیر کم کړو او د دې موادو کارول ته د روغ دو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخدرو موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغدو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښیي چې په سلو کې 15 روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښیي چې له درملنې وروسته مخدرو موادو ته د روغدو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدرو موادو روغ دي باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدرو موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روغ دي تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1500 څخه نیولې تر 15000 پورې تداوي کیږي.
تعداد بسترهایی را که وزارت سرطانه داره به خاطر تداوی
د عامې روغتیا وزارت چې د روغدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري د روغدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل سي.
دوبل د کورنۍ لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دی چې کیدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وایي چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونه نیول شي د روغ د شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
نجیبه نوشابه د افغان په زحال د خزو په ژبه.
از راه تنفس دود برای زنها هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
پدیاره استاس و نظر مونتا اهمیت لری.
ده خز و غد لآشنا راژیونه. سه شنبه شپه ات بجه. نجیبه نوشابه لامریکا غد نه. ده تماس شمیره 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدون کې اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس اتنی می وجید ل مرزي احمد سيد څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وای په فراه کې د کوچنیانو د پولیو یا ګزن پیښې زیاتې شوې دي. د امیر روغتیا وزیر پرون سه شنبه فراه ته تللی و او هلته یې د کوچنیانو د فلج، د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. امریکایي څېړونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د وې باروړونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو څېړنو نتایج پرون سه شنبه څرګند کړل. دا باروړونکې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتې وه. په ویرجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي څرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د وې حملې د مشري تور ور باندې لګېدلې دی. ولسمشر براک اوباما پرون سه شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون پر ټلیفون خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي چې د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت یې منم.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ګرک وای ازری ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي شوی چوي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتی له عمله کابل ته کډه شوی دی. عبدالواحد د بغلان ولایت د پله حصار ولسوالۍ د تلخکانی سیمه اوسیدونکو دی. عبدالواحد وای یو کال کېږي چې په کابل کې ځکه په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي چې د دوی په کلي کې وسلوالو پر خلکو سخت ظلم کولو. د بغلان ولایت د پله حصار د ولسوالۍ د تلخکانی د کلي دغه اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال د تلخکانی له خلکو په زور ازمکې نیسي، د دوی پر ښځو تیری کوي او که څوک د دغه وسلوالو غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دوی یې وژني. عبدالواحد په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلو. موږ د دستونزه د بغلان ولایت د پله حصار له ولسوال سید مختار آغا سره طرح کړه.
سلام علیکم آغا صاحب.
یور بخیر خوبه سی. وعلیکم السلام.
امر وکړی ما
از نوبهار هستم.
آقا صاحب سلام، جور په خیر خی؟ زله نوبهار نیم، واحد نمیګم. دا ترخکانی په سیمه کې دلته یو څو تنه قاتلین دي، خلک بل ځای ته نشتللې. دا مشکلات شته، خلک غره ته پورته شوي.
ماجر شته. علمی مشکلات را ما ازمی بشنان گزارش میدیم. همیشه رقم
گفت با خدای هیچ خبر نده. ورم ورز یو قتل سوی وو چه لحقه نمو یو شمیر کسانی ولیده. نو قتل خکانی که هیچ خبر نسته.
چطور گفی نیست؟ دیگه نمی گفت گفی است که مردم یکی نو بخری خطان معلومه چند دا قتل است نمی تا خکانی؟
قتل خو هم دا قتل دی. نو کم یو وایم؟
ولسوال سب دوی وایی چه حال تا غیر مسئول و اسلوال کسان خلق زوری. څو ورځې مخکې هم یو کس هلته وژل شوی و. تاسو معلومات په سیمه کې د دې پیښو او وضعیت په اړه څه دي؟
د دښمنۍ مسله وه. د دیرشو څلوېښتو کالو مخکې د قتل و قتال خبره. یو څوک وژل سوی و، پولیس سیمې ته تللي و، د پیښې ځای ته غوښتل یې هغه ونیسي، خو هغه تښتېدلی و. حتی په غره کې یو ساعت یو نیم ساعت مقاومت یې کړی و، بېرته بیا سیمه امن سوې وه. اوس هیڅ خبر نه ده. قاتل د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. ځینې کسان چې جرم و جنایت کوي په دې چاپېریال او سیمه کې حتما به داسې وي، خو موږ په ولسوالۍ کې هیڅ مشکل نه لرو.
فعلاً نمی تفکنی چی که پس امی مسائل نمی چند دین پری روز یک کشته شید دینمی نارامی جنجال یعنی پار سال ده خانه از همیجا مهاجر شید تا بال ده خانه شان رفتگی نتونستن خانه شان هم بده
کی هست که او مهاجر شید یا کی هست
سوک دی ده سوک دی
شیدگی از خیریه تفکنی است از همون بچه های قاضی تاییل
د قضیه طاهر زمون هیڅ څوک نه دی کډوال سوی، هغه خو مجرم وژلی. ما ویل چې دوی په خپل منځ کې دي. هغه قاتل دی، هغه قاتل دی. هلته دی غیر له هغې نه خلک مهاجر شوي.
ښه، ولسوال صاحب، د خلکو د ستونزو د اوارۍ لپاره مو څه اقدامات کړي؟ د دې ستونزې د حل لپاره چې دوی وس لري او ماجر شوي کابل ته راغلي، له دوی سره څه همکاري کوئ چې دوی بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي؟ دوی ته څه ډاډ
ورکوئ؟
همدا خلک چې کابل ته کډوال سوي، اصلا موږ په تلخکانۍ کې داسې کډوال نه لرو چې کابل ته تللي وي. یو شمېر خلک کوي او کورنۍ هلته په کابل کې ژوند کوي، دوی به خاص د همدې خبرو لپاره تللي وي. داسې واحد نومې موږ هیڅ دلته داسې یو کس نه لرو چې کډوال سوی وي او یا زیانمن سوی وي او له دې ځای د کابل ته تللی وي. موږ په ټول افغانستان کې د مثال په توګه غیر مسول وسلوال سته، بیا خو په اندرابونو کې. اوس مثال په پل حصار ولسوالۍ کې هیڅ د غیر مسولو وسلوالو ستونزه نسته. لاره امن ده، خلک ځي راځي، غلاوې چور او چپاول نسته. کومه سیاسي خبره داعش یا طالب د خدای په فضل نسته. دا خبرې په وطن کې نه لرو. یو د دښمنۍ مسایل دي. یو پنځه یا شپږ کسه چې له شاو پاسیمو څخه ځي، نو دا کډوال دي. دوی ته خو موږ کډوال نسو ویلی.
آقا صاحب،
برای همون ماجر گفتنم
بسنیم. زمانت میشه که ما در منطقه به مارام زندگی کنیم؟
حتماً تو کلام خود کم
مجرمه. حتماً، تو کم مجرمه. زکا چی پسیم که جوان نسی کولای. کلا چی تا مجرم نه اوسی، نوولی سیمی تا نرازی.
شمی قاضی تایی روز مثالش دیگه است. دیگه است همی ها مجرم است انگه در خانه گشتنی میتونن. در خریه گشتنی میتونن. شو روز همی مردم شو روز میگرده. پار سال همی اکنال همی بچه ها قاضی تایی رزیمی
نشون مردم
کم خاله گرزه. قاضی طاهر په خپل کور کې دی، نجیب الله په کور کې دی. نو شهید چې کس وژلی و بیرته ووژل سو، نو څه مشکل لري؟
کشته شید شما میره پرسپال میکنین که بخاطر نه چی نفر کشت بخاطر چی
موږ پرسپال کوو. ته خبر نه چې یو شمیر خلک په امنیت کې دی، غیر مسول وسلوال دی، په تعقیب کې یو، هر ورځ په کمین کې یو، کورونه مو لټولې. ته په کابل کې ناست یې. ازادي راډیو دې ګیره کړې وایي زه دلته یم او هلته یم.
بیرته چې د راشي، نو تاسو له دوی سره څه همکاري کولی شي چې دی به خوندي ژوند وکړی شي؟ دوی وایي له چا سره دښمني هم نه لري، فقط غیر مسول وسلوال دي چې دوی ځوروي.
په اندراب کې هیڅ غیر مسول وسلوال له چا سره کار نه لري، خو که دښمني ونه لري. دا کس که کوم مشکل لري ولسوالۍ ته جراسي، د ولسوالۍ له لارې مشکل حل کېدای سي تر څو چې ازادي راډیو ته درسي. موږ مسؤلیت لرو چې د دیني عالمانو، سپین ژورو او له دې لارې ستونزې حل کړو. مسئله د پولیسو او دولت له لارې حلولی سو.
قاری عبدالله یومد عریضه دا چرا می مشکلش حل نشید؟
قربان دي سمه. قاری عبدالله خو ورسی مشکل درلود. د خپل ورسی حق اخستو. د قتل ستونزه هاغه نه درلوده. د قاری عبدالله دوسیه په محکمه کې جریان لري.
در چی محکمه جریان داره.
خب ما چی وقت ولسوالی بیم؟ چی وقت امنیت قیمه همکاری میکنین؟ چی وقت بیم این
کدوم؟
که هر وقت چی راضیه مجدی پا خدمت کیو، هر کل چی راضیه مجد کول ایسو ستاس مشکل حل کرو.
ستاس ورسر همکاری کوایی داشمنه کوایی؟
ستفیفه
شورای علما داریم. مش ټول دا خبرې د عالمانو د شورا او سپینژرو په وسیله حلوو. په دویمه او درېمه مرحله کې بیا له امنیتي ځواکونو مرسته غواړو، که نه خو په اندرابونو کې دومره مشکل نشته چې خلک پرې په راډیوګانو کې تبصرې کوي.
پیسهدار باشه، سیاستری جوان داشته باشه، مثال یک زمیندار باشه، یک دیگه باشه، چه زندگی کنه نمیتونه. نمیره ما برات گفتیم آقا صاحب،
تر اوسه کوم څوک چې ښځه ولري وژلې او د کوم چې هم ځکه یې په زور نیولې؟
نفری کې چهار پنج پیشتر دینه روز کشته شده می دنوبار کچولو که هم بداد از جمله بچه های ملاشر
هغه خود دشمنی درلوده، هغه دشمن و واجه.
گوره ولسوال سیب تاسو د خلکو د دخمنه یو د مخنیوی لپاره، د غیر مسئول و اصلوال و د مخنیوی لپاره او د امن د خواندی دوب لپاره چه اقدامات کوله شی؟
ما د امن دا این دشمنی های قبلی روزه نیزه این دشمنی
ده او سنه دشمنی گانی نیده، دا دیش کلینی، پیندوس کلینی او سلویش کلینی دشمنی ده، ده انقلاب ده دوری ده. نو کومی نبی خبری چی پیدا کیجی موږ د پولیسو او دولتي ځواکونو او هم درس د عالمانو شورا په وسیله د حلو.
یعنی د درشي ژمنه کوي چې ورسره به مرسته وکړي.
سل په سلو کې راولېږه، که کوم مشکل یې درلود زه یې په خدمت کې یم.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولی دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې ته راوړو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاري ستړي سوي دي، له کندهار څخه یو شمیر اوریدونکي د برېښنا د نشتوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند د ناامنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رارسېدلي دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره یې د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسې او د هم ستاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سولې شورا معنا د سولې خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یوه دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شرط په کشمیر دی چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ته خپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چهار څومره خلک ورسره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. وسلام، مننه.
السلام علیکم. زه جدي خبرې کوم. موږ له مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خلک یې افغانان کړي دي.
بلے، السلام علیکم. زه ابراهیم د خوست ولایت نه مودې اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې دره یا سودا کمشه ویدی سودا نشتا. عبدالله اشوانی خدا گفتن کم چه ده خوست کروبار تا متوجه شی پا خوست که کروبار پتا روان کی. دره یا خلق غلو تا مخکل ده غلی کوی. دره یا خلق طلبان تلار طلبان سختن شی اخلی. دره یا خلق که افغانستان حکومت تلار حکومت وقت خدا سی داده. افغانستان امنیت بطن سی شی. اخبال افغانستان تا بطل نسجا تورا سوی. مده اشتروانی یا عبدالله خدا گفتن ده چه پخوص سلیت که کاروبار نشه ده کاروبار تا دره دره گفتن ها وکی گفتن متوجه شو بسکنه
ازادوی طول کرتمون که زمان دنی سلام من اولی چیزی بس سلام من مرتغم داگه دیمان شرح شرح پخونی سخه چیزا نمیوان نولی سوالی در سر بغل تاریبان شدی یک اچور تو تکلیب دار سر مشکلات که چلاری را بنی بنی کردی نمتر اپلای سینی پریزدی نه خوراکار است یه جایی واقع نیست ولی ممکنی از تپ دو سه ومان دی پدر منو سه و پر داغه که نیست پدر دو سه تن دو سه ورپیه ممکن دست دخواهش که ولی داغه چه پدر پدر ما جای شروع کی چه چیزی بنجره ولی داغ کردی ولی مدتی از این پتانی دی از این فاز آدی نه داغ مدت داغ یه لذت داغ کوشی کی ولی داغ نور پروگرام جواب داغ تیارانی سر دوره سی دوست دارم پیش رم. الو سلام علیکم زبیولا اسلام
نگرار ولایت من تماسی ولایت. مو غورا جانا دایست وراو طالبانو تو وراو ارو سټرکټ مو وراو بیا کارو یو بیا کارګا سالوګو بیا ګډو دینالرو دا طالبان 15000 روپۍ دې میاشي ورکړي دایش 10000 ورکړي ټول ورکړي ورکولې کوته ما سپورت کج مو غریبان درڅو پیاتی کوم پروای نه ته مالای سلوک خو به مو او کرایې قیامت سوي دې تل وریا سو دې وریا سو کرایه قیامت دی وروره جان ولی سر نه پوته کوي ټول خو نه په خصو کرایه هغه کرایه د لیک خو پلیار دی خدای دا موږ را وروره ته ویلای چې موږ وسلام
عبد الله د هلمند ولایت من تکرار او سوالی څنګه لري ته نه ولا ده د روشن کمپنی څخه موږ غوښتنه لږ د بم تکرار او سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فال چې وسلام
ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې زموږ اوبه ډېرې ترخې دي زما راډیو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې د مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسدالله د روزګان ولایت د شید اساس ولسوالۍ څخه تاسې ته خبرې کوم. ما هیلې دا دي چې موږ نه غوړې نه پنمېټ نه برا هېڅ شی موږ ته نه میلاوېږي. موږ لارې بندې دي زموږ مټران بندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې را خلاص کړي موږ ته وړه راوي موږ ته پرمېټ راوي موږ کوچنیان وږې تږې دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریې وي چې موږ ناره واوري موږ ډېر وږې موږ ډېر خوران مسلمان خلک یو تاسې پر موږ رحم وکړي موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ دولس فالۍ د منطقې زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد خوږیاڼي پچیرو اګام د بلا چین چپریار هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاګردان شته اول سن کې شامل شي د دولسم سن نه فارغ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي. شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي پوره نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کې په واج دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي. ځکه په دغه مکتبونو کې د ماین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونسی یوې جزاګانې ورکوي د وژلو فیصلې پرې کوي د سرغوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او که نه لري معلم صفات مقرره وي او زیات دولسم په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم د پاره د شاګرد د پاره د خلکو د پاره په درد نه خوښي او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه نه کړي. دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بند ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوو ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولې، چټل او هر ډول آفات او بلایو کې موجودې دي باید د غور لاندې ونیسي. په درنښت،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مستزمن کې دغه ستونزه ول زو چې د عمومي سړک کړل څه ودی چې کوم طرف کړل څه ودی دغه سړک موږ سره علاج او موږ دغه ستونزه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سمه زمینه راته مسایل چې دولت ته خواته سر موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو اخته دي او دولسم چې فارغ شوي دولس کال فارغ شوي دغه هم په نشو اخته دي. نو حکومت مسایل موږ د حکومت دغه هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام،
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو ځوانان سربازان شهیدانېږي. دا خاص دوی د قدرت راځېنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنېري، پر یوه والي د دوی چنېري. نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت دلن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا اشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله، السلام علیکم. زه حزبالله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګت چې په لاپه کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي او هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي. بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا ناکلین په عذابوي، ناکلینو سره ظلم کوي چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړو چارواکو ته ښه مهیله ده. د آزادګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس د چارواکو دي. په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه څه ډېر په عذابي د لوړپوړو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ و ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه ترګل کوچی خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښته نه. د اشرف غني صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسېدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته، نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زمانم داد گلدم زمت خان کلا چیز زد آزادی را جد داد رقم پردم داد زمت رقم شدی خام خال جل بیا نشر ویر زمت کندار دا واجه سدا غشتر ندا پا کلک توگا چی جر در جر جدا برک شور چی رو را دا گرد خلق پا آزاد جدا خطای و دا قرار بیو و دا خلق پا در وجه که دا تنی دلاس مرس و دا مکه و خپل کولر تا ناسی یا کندیشن دا بند رجابی دا مسکنان فالت تخبری و سلام دا غزمت پیغام دی.
السلام علیکم. زشم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمزو ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې زموږ ستاسې غند حکومت وخ.
السلام علیکم. زه کندارې د کندارې څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې د کندهار د اختر د رسېدو دپاره د کندهار شمسي هندارې چې به سړکان نیسي چې د نورو مقامات څخه دا هیله او خواهش کوم چې دا ټولې اختر د رسېدو سره ټولې فعاله او جوړې کړي ټولو ورندګو په سلامونه دي.
اورېز نام قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت مې خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غني چې دغه د کاریز په مدیکا کې بوټي بند کړي دي. دغه نه علاقه ده د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سپارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني څخه پیغام دی چې دغه بوټي علاقه وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زوام چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتېرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکه توجه غواړم. وسلام. محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه.
بلی. السلام علیکم. زه د هغو خلکو د روزګان ولایت تکزه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چور کړي دي، موټرګاټانې بیولي دي، د خلکو څخه ملکیان خلک یې زیر کړي دي، بدکانې کې ټکان کړي دي، دا خلکو ته شکایتونه ټول پر ځای دي، خلک یې وهلي دي. او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سختیان شرمناک مړي کوو، باید چې د تېرې د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري. وسلام. په احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدي ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام ستاسو سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدي ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې ده ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ داسې ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دي، که برطانیې هند پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتېري راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتېري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دا ولسوالۍ کې پاتې شي، چې څومره زور په کار عملیات شوي طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل په سد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل په سد د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان هم وغواړي دغه سل په سد تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه را وستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادېر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایو کښې د ټانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ نه کې یا ډېرا سمه ده نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم. زه عنایت الله له هلمند ولایت د واشېر د ولسوالۍ زه صاحب سره په تماس. زه د نوزاد یم راغلی دلته نوزاد کښې نه کې دلته واشېر د ولسوالۍ سیمې صاحب سره په زنګ ولئ. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلاره وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخه خلاصه. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایې چې غسلام عملیات کښې چې راوباسئ جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی؟ نه دا څنګه حکومت چې وافر جلت باندې سا حکومت ته یو د سبا بازار کې زه یو کیلومتر اخوا د فرزان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس ډیر کدا صالح خو په ما باندې کې ګر نه مرچان خوران ته باو اصل ساتیا با منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه تاسو ته په دې کې نه تاسو یا تاسو را ساتئ کچیر تاورو یا سا کریم نه یم مرکه ده خدا تا یو چمو کړای تر هغه په مسلمانانو حال ته وګورئ دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو ته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سید نور ستنزو د حواری په هیله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5